یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریان پر خبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو نن بیا د بادغیس پر مرکز قلاینا او بریت کړی. د دوی وسلوال پرون افغان ځواکونو له دې شاره ویستل. وړاندې په خبرونه کې د دې جګړې تازه حال درکو. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په قطر کې د یو لړ غونډو پر مهال د شخړو پر سیاسي حل ټینګار وکړ. دا به هم واوري چې جګړو په روزګان کې د رواني ناروغیو د ناروغانو شمیر لوړ کړی.
گزارم اگر په دوا و دبا چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ را سواخې بالا دواره کې نور اسم کوټه بیرته زو خپل عمل سر ولاړ
او په دې خبرونه کې په کندهار کې د چلم څکونکو زیات شوی دي. نور مطالب هم تر وی بجې دا سجره ډول روانه خبرونه اوریدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه له سفی الله سنک زیناور.
سلام. د مهم خبرونو سره ټکی ټاکل شوی. نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړه. طالبانو په بدخشان کې خزی لکوره د باندې کارونو نه منع کړی دي. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونه واوښت. پوره خبرونه ټاکل شوی. نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خلکو ته په روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه یې نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. اټکل دا دی چې بایدن به د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب هم خبرې وکړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې د څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیره سره هممهاله تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي د عسکرو د ایستلو بهیر 90% بشپړ شوی. امریکایي چارواکو ویلي 6500 سرتیري به د ډیپلوماټانو د ساتنې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره په کابل کې پاتې شي. طالبانو په بدخشان کې خزی لکوره د باندې کارونو نه منې کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر عارف نوید ازادي رادیو ته وکړه.
دوی اعلامیه خپره کړې چې هیڅ ښځه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی. کومې ښځې چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی.
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفی هم ویلي وو طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د ښځو آزادۍ سلبوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعاوې رد کړې او ویلي دي د دوی ډلې په ښځو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي او سیمه ییز چارواکي وایي په بدخشان کې لوښت ولسوالۍ شپږویشت د طالبانو په کنټرول کې دي او یوازې فیض آباد ښار او د کرانا او منجان ولسوالۍ د حکومت په لاس کې ده. خو والی په خپل او نور امنیتي چارواکو تر دې دمه د دغې مسلې په تړاو څه نه دي ویلي. د بادغیس په مرکز قلاینو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکول کیږي. یوې معتبر دولتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبان نن بیا قلاینو ښار ته دننه شوي او اوس وخت د ملي امنیت پر ریاست کې جګړه روانه ده. د سرچینې په خبره طالبان لسپکو درنو وسلو کار اخلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي چې تیره شپه د بادغیس مرکز قلاینو ته تازه دمې ځانګړي ځواکونه رسیدلي او دغه ښار به ژر د طالبانو له وجوده پاک شي. دغه وزارت پرون ماښام ویلي طالبان له قلاینو نه په شا کړي. خو له نننۍ خبر پاڼې داسې ښکاري چې یو شمېر طالبان لا په ښار کې نشته. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کرونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونه اوښتی دی. پرون ډبلیو ایچ او دا رسمي شمیرې خپرې کړې. خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شوو نارسمي شمیر تر دې ډیر زیات دی. اوس د کرونا ویروس د دلتا بڼې ډیر هیوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم ګبریسس ویلي نړۍ د دې وبا له اړخه په خطرناک حالت کې ده. ټاکل شوی جاپان چې د المپیکي سیالیو کوربه دی د کرونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د اولمپیک په اړه په یو بل خبر کې اوري چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن توکیو ته رسیدلی دی. تمه ده چې په دوو اونیو کې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې وشي. دا د 2020 کال دوبنۍ لوبې دي چې یو کال وروسته په ځنډ ترسره کیږي. د دغو لوبو رسمي نیټه د جولای 23 ده چې د اګست تر 8 به دوام وکړي. اخوا د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوگا به نن د بیړنۍ دولتي حالت اعلان وکړي. خای دغه اعلان په توکیو کې د اولمپیک لوبي هم اغیزمن کړی. تر دې مخکې په اولمپیک لوبو کې د نندراچانو په ګډون باندې بندیزونه لګول شوې دي. دا ښکاري چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګ د جاپان د چارواکو د بندیزونو سره به د اولمپیک نړیوالې کمیټې لخوا دغه سیالۍ اغیزمنې او خای د نندراچانو په وړاندې به نور هم بندیزونه ولګول شي.
اوس د رادیو په منځني سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې اقتصادي خبرونه هم لرو. خو سمدستي د تازه جګړې حال د بادغیس په مرکز قلاینو شار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمن نشتی روان دي. یوه سیمه ییزه سرچینه از رادیو ته ویل چې طالبانو د ملي امنیت پر ریاست حمله کړې او د مهال سخته جګړه روانه ده. نور حال لخپلی خبريالي اخلو.
د بادغیس قلاینو کې د نسټو دوام. بادغیس کې وی امنیتی سرچینې نن پنځم به آزادۍ رادیو ته وویل چې طالبانو بیا پر قلاینو خار بریدونه پیل کړي دي. د سرچینې خبر اوس مهال د ولایت امنیه قمندانې ملي امنیت او د ملي اردو درې ملي ودانې کې نښتې روانې دي. د دغه ولایت والی حسام الدین شمس آزادۍ رادیو ته څو شی به مخکې وویل چې طالبانو نن سهار لاس بجی د قلاینو خار پر بیلا بلوسی محاملی کړي او دا مهال هم نښتې روانې دي. د بادغیس د والی په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو پر لپسې کته هم حمله یو څه د فکر دي، خو لا هم هڅه روانه دي چې د غستیمې د طالبانو لښتون نه پاک کړي. قلاینو خار کې پرون هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوی وي. له دې سره ملي دفاع وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د کمانډو ځواکونو نور سرتیري هم د بادغیس مرکز قلاینو خار ته رسیدل دي او په دې خار کې چانیز عملیات روان کړي دي. دفاع وزارت وایي قلاینو کې نه شپږ تنه طالبان وزل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي، خو طالبانو د دغه مرکزوب لپاره تر اوسه څه نه دي ویلي. د امنیتي ځواکونو د مرکزوب لپاره دفاع وزارت د غوي د مرکزوب لپاره هم څه نه دي ویلي دي. طالبانو داسې مهال د قلاینو خار د نوتی موبان څنګه وتلي ته روزا او روزا په دې خو په دغه ولایت کې دوی غوا ولسوالۍ نیولې دي. بلې شي برسید
مننه و موریدل چې د بادغیس پر مرکز قلاینو نن بیا طالبانو حمله کړې ده. له جګړو به د سولې هیلو ته مخه کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د افغان سولې پاړه د پرونی غونډې په خبرګون کې وویل د سیمې هیوادونه باید له مثبتې او رغون کې لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د دې خبرې ترڅنګ خبرداري ورکړ چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په دوحه کې له بیلابیلو اړخونو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل او د شخړې پر سیاسي حل ټینګار کړي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د افغانستان د سولې پاړه شوی غونډه تخبرګون خودلای. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د چهار شنبې پورز د افغانستان د حکومت او طالب استازو په ګډون د سولې پاړه دی وی ناست کورباو. ایران دینا سکه د سولې خبرو پر بیا پایل او لسولې زیلاري د شخړې په حل ټینګار کړي. اوس متحده ایالات د غونډه هرکلی کوي او د ایران لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ غونډه رغنده بولی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لارې چې سول راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور لراره وخت نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت او د طالبانو سیاسي دفتر هم مني چې تهران کې پر افغان سوله خبرې کړي. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب پلاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کلی دي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، میرمن لاینز دی لیدونکو کې هر سړی د سولې خبرو میز ته پستنې دو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس دا سمال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپل یوانه مرکه کې د جګړې لاله وخت تر طالبانو پر رسیدو اندېښنه خودلی.
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه مهال ډیر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کینی او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ظلمونو ویلې دي چې راتلونکي حل به سیاسي وي، د جګړې لاله مسله نه سي حل کېدای. کتا سي سیمې نه سي هغوی بیرته در څخه نسی
خرابه حال کې قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوې او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم خبر نه دی اورېدل شوی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په روزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې ګڼې مېرمنې له رواني ستونزو رنځوري. تر اقتصادي خبرونو وروسته د دې ستونزې د علتونو په اړه په یو راپور کې په تفصیل اورېدلی شي.
ټاکل شوی چې نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ یا اپټا تړون د شپږو میاشتو لپاره تمدید او لاسلیک شي. دغه تړون به د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی او د پاکستان د لومړي وزیر د اقتصادي سلاکار عبدالرزاق داوود ترمنځ په انلاین ډول لاسلیک شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون له مخې به ترانزیټي او سوداګریز ستونزې هوارې شي. د لارې په اوږدو کې د خزه یو اخیستل د پاکستان له لوري سرغړونې او سکن ماشینونو کې ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي. نوموړي وویل چې دا مهال د نړیوالې سوداګرۍ له اصولو سره سم په معیاري ډول د اپتا تړون په تعدیل کار روان دی او ډېر ژر به عملي شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د اپتا تړون د پای ته رسیدو تر وخته کېدای شي د دغه تړون نوې بڼه لاسلیک ته چمتو شي. که اپتا تړون د نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ به افغان سوداګر وکړی شي د پاکستان لری هند ته د خپل سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړی او په بدل کې به پاکستان د افغانستان لری د منځنی آسیا هیوادونو ته سوداګریز لارې پیدا کړي. د اپټاتلون په 2010 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. په جوزجان کې د مرخیړیو د تولید لومړنۍ فابریکه نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د جوزجان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست سرپرست شفیق الله تلاش وویل چې دغه فابریکه د ډبلیو ایچ ایچ موسسې لخوا جوړه شوې ده. نوموړي وویل چې دغه فابریکه د 3 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. یاده فابریکه د دې ترڅنګ چې د شبرغان ښار 380 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي، د بلخ سرپل او فاریا بلایتونو د هغو میرمنو اړتیاوې هم پوره کوي چې د مرخیړیو کرکیله کوي. د شبرغان په مرکز کې سلګونه میرمنې د مرخیړیو د کرکیلې او حاصل ټولولو په برخه کې فعالیت کوي او د دې فابریکې د فعالیت په پیل سره به د مرخیړیو تخم ته د دغو میرمنو لاسرسی اسانه شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 180 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 503 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر دې مهال په نړۍ کې تر 4 میلیونه زیات کسان د کورونا وبا وشلې دي. باور دی چې په هیوادونو کې د کورونا له کبله د مړو شویو غیر رسمي شمیرې شایي تر دې لوړې وي. بلخوا د کورونا د نوی بڼې په نوی بڼه په ځینو هیوادونو کې په چټکۍ خپرې شي. اجملان په سټوډیو کې را سره د موضوع سره له نور بل د ووران سره
مننه. په څو هیوادونو کې د کرونا د دلتا بڼې خپرېدل چټک شوې دي او په اسیا او ځینو نورو هیوادونو کې چارواکي اړ کړي دي چې یا نوي محدودیتونه ولګي او یا په پوخانیو لګول شو محدودیتونو کې زیاتواله راودي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تډروس اډهانوم ګبریوسس ویلي نړۍ د دې وبا په خطرناک پړاو کې ده. تمه ده چې جاپان به په توکیو کې بیړنې وضعیت اعلان کړي. توکیو د دې لپاره مهمه ده چې دغلته په څونیو کې د اولمپیک سیالۍ پیلېږي چې لا د مخه په جاپان کې په ډېر تاوده باسونه دي چې دا سیالۍ وشي کنه. دا سیالۍ اصلا باید په 2020 کال کې شوې وي خو د هغه وخت کې د کرونا له کبله سه کال تر وځنډېدلې. نن د توکیو د اولمپیک د سیالیو تنظیمونکي غونډه لري چې نن او سبا به دوام وکړي او خای په دې کې دا تمشته دي چې دوی به پریکړه وکړي چې د توکیو په سیالیو کې د اولمپیک په سیالیو کې به تماشاچیان نه وي. په دې صورت کې به دا لومړی ځل داسې سیالی وي چې تماشاچیان به نه وي، ځکه ویره ده چې که تماشاچیان او لوبغاړي ګڼه ګوڼه زیاته شي کېدای شي خصوصا دغه د ډیلټا بڼه یې خپره شي. په امریکا متحده ایالاتو کې کڅه هم په نسبی توګه ډیر خلک د محل واکسین شوې دي خو په ورستیو کې د غادي کرونا نوی بڼه دی ډیلټا بڼه لته زیاته شوې ده او په تیرو وو ورځو کې په اوسط توګه تقریبا د ورځې 4000 کسان سبت شوې دي چې په کرونا باندې اخته دي. دا دوه اونۍ مخکنه یو 20% اضافه والی خې په امریکا کې. په برتانیا کې هم په دغه پیخو کې زیاتوالی راغلی دی کرونا په نو پیخو کې او داسې مهال په کې دغه زیاتوالی راغلی دی. د جنوري نه راوروسته د لومړي ځل لپاره په برتانیا کې نوی پیخي 10000 ته پورته شوې دي چې د برتانیا حکومت غواړي چې په نږدې ورځو کې ټول محدودیتونه لری کړي. همدارنګه په جرمنی کې هم په تیرو دوو میاشتو کې دا د کرونا پیخي په کمیدو وی خو په ورستیو ورځو کې په دې کې وار بیا لوړواله راغله دی او تقریبا ل دریو دوه پیخي د ډیلټا باندې دی. دا نوی په فرانسې کې هم که څه هم دا د نو پیخو شمیر ډیر راکم شوه خو په ورستیو ورځو کې په کې 40% زیاتوالی لیدل کیږي. په مکسیکو کې هم همدا وسته دا هغه هیوادونه دي چې دوی د واکسینو هغه کمپاینونه ډیر پرمختللی او 50% 60% 40% غټانو یې لګ تر لګه د واکسینو یې وستن لګولې ده. هغه هیوادونه لکه د افغانستان په سیر یا د پاکستان په سیر یا نور په سیمه کې هغه هیوادونه چې له واکسینو نه ورسته پاتې دي د هغوی په وړاندې تر دې هم ډیره ویرشته چې د ډلټا دغه نوې بڼه ښایي په دغه هیوادونو کې خطرناک وضعیت رامنځته کړي.
مننه صاحب د افغانستان شمیرې بل اوریدونکو سره شریک کړم. په افغانستان کې تر یو لک 1.5 ډیر کسان تر اوسه په کورونا اخته شوی دي او د تلفاتو شمیر 15.5 ته نږدې شوی دی. د کورونا په ارتباط یو بل خبره چې په عین وخت کې دردونکې ده او جالبه ده، هغه دا ده چې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په کورونا اخته شوی دي. ویل کیږي چې درې لوبغاړي کورونا شوی دي او څلور تنه هغه کسان چې له ټیم سره یو ځای هغه کورونا شوی دي. ټول ټیم قرنټین شوی دی او نن له پاکستان سره یو ورځنۍ لوبه ده. انګلستان یولس یو مخنیوي لوبغاړي د دې لوب لپاره چمتو کړی دي چې له پاکستان سره به لوبه وکړي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغۍ متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هله د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتمان د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی تبه او نفس تنګی لري نو حتمان صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
د روزګان د ولایتي روغتون مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ تر دېش پورې هغه شزې د خپل درملنې لپاره مراجعه کوي چې پر رواني ستونزو اخته وي. په دغه جګړه ځپلې ولایت کې د رواني ستونزو لاملونه څه دي او خپل پرې اخته مېرمنې څه وي؟ تفصیل په دې راپور کې.
روختیا پالان وای په دغه ولایت کې زیات شمیر شزی جګړې کورنی تاوتریخوالی او پاکر په رواني ناروغي اخته کړی دي.
ته خدای ته وګور زه چاته وګورم چې په پسو کې زه تللی یم در دغه وسه کړی زه بیا نه یم تللی چې پسونه لایې د زه لارم درې شپې مې وکړه دغه ځای کې سره لم چې دا خبره سره
دا ژړه د 22 کلنې جان بیبي ده چې د کورنی تاوتریخوالی سره مخامخ ده او وای چې خواشي ورسره ظلم کوي. د جان بیبي د واده یو کال کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د کورنی تاوتریخوالي له کبله په رواني ناروغي اخته سوې ده. دا وای ډاکټر ته د ورتلو پیسې نه لري خو اوس یې له ډاکټر څخه د درملنې په بدل کې د هغه ډاکټر غاړه په مزدوري ورته جوړوي.
گزارم کر په دوا و دبا چر ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپیه رسواخ کې بالا دواره کې پیدا منست ورسر
نو راسم کور ته بیرته زو خپل عمل سر ولاړ
په کار خمنه ده چې بالا خو ډیر حالت را باندې خراب دی بالا خو گزاره ډیر خراب ده چې جنګل نه ډیر سره ډیر دی بالا خو یو خدغه مش دغه دی چې ګلم ولا کدا سرت خوړلې ده د ژوند ډیر ستړی مر څونه د ژوند ستړی نه ژوند دغه نه ستړی م چې بالا ولا کوته جوړیش د بل ګان مې درم شلبالې دی وسه د سټي بس تر ښکار کوم د بل ډاکټر ګانو په پور کې مې جنیرا وړې دي هغه دی جوړوم چې دا درې مې بیا شتاګه کابل ته ولاړې و زما ګان د چختر ته نس جوړ نک سره خوابه د سلور بالا خو د دوا په پور کې هغه ټ ګان تک دا هغه ټ ګان ور جوړو.
جان بیبي وای د خپل راتلونکي په اړه ډیر اندیشمن ده. دا بیا څلور څلويش کلنه شاپیا ده چې د پاک راو بي وزلي لامل په رواني ناروغي اخته سوی ده. دا وای په څلوروي ساتونه کې دوا سات خو به هم نه لري او ټول ورځ په جړا او خپګان تیروي.
د نن کې ګواله خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي خو مې نهسته د مخستان د خواسه مې پلاسترګي سره ورشي هغه د زړه په ډبارې راوي شسم چې لري مې تکان کوي د کمزوري کې چې چې دې ماته دغه درک نه مانی میږي زما خوا په چی شي باد ده او بل نو بیا ته کور ژوند دی ته ورشه زما دې په خدای قسم کې زه د خدای یو په کور کې لرم یي د خدای یو تر دغه یو دروازې تر دغه یو کلکین تیار چې ماته را پاتې او دغه یو کې ولاره ته پاتې د سرای کریاوه قسم په خدای چې وړم په شکی ور کړل.
د شاپیا او جان بیبي د ستړي ژوند کیسې په ورزګان ولایت کې د زرګونه شوزو ل کیسو څخه یو ازدوی کیسې دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته هر ورځ ترجیح شو پوری هغه شزې د خپل درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ناروغي اخته وي.
چون دا جنگی ولایت سره او بل د خلکو اقتصادي وضعیت هم سره ضعیف دی سره غذایی مواد هم نسته ورته سره نو په دې اساس باندې تعداد یو لس فیصد یا شل فیصد خاوره زموږ سره ده سره ته په دغه کې موږ ته د ورځې شل نفره مراجعه کوي دا چې اتیا فیصد کې سره دغه کې نو تعداد یې د دې ډېر اضافه کیږي سره خو د دې لامل یو جنگ دی یو هم لوږه ده سره بدبختي ده سره اقتصادي وضعیت خلکو غیر نورمال دی سره ته.
تو خیوایی پا افغانستان که باید روانی ناروغی شمیر تراغو پر خپل زای پاکی وی چی بی وزلی او در جگرو اغیزی نوی کمیسی وی. نموری وی پا دغا ولایت کی پا روانی ناروغی و در اختاش و شمیر ترگی زیاد دی. زکه گن خلق در طالبان و ترولکی لندی سیمو کی جوند کوی. او حال تروختون تا لاسرسی نلری چی در دول ناروغی راپور سی. د پلس میډیسن روغتیاي جورنال د یو تحقیق لمخي په نړۍ کې تر ټولو زیات په جوړ خپګان اخته کسان افغانان دي. تحقیق زیاته کړي چې په افغانستان کې لسیزیا او وژدي جګړې او اقتصادي ستونزې د افغانانو پر رواني روغتیا منفي اغیز کړي دي.
په کندهار کې د چلم څکون کې زیات شوی دي. د هغه چلم چې میوه پکې چکې بي د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسولان وای د چلم استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د وی کمیټي ته جوړولو وړاندیز هم کړی دی. د کندهار د عامه قومندانۍ مسولان وای په قانون کې د چلم استعمال منع نه دی خو که د عامه روغتیا ریاست د مخنیوي په هدف له دوی څخه مرسته وغوړي دوی ورسره همکاري ته چمتو دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار شهر په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یا کېلونځ کوي.
په ورستي لسکولونه کې په کندهار کې په لسکونه کافی شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه یې قلون یا د میوې چلم دی. په دغه کافی شاپونو او رستورانتونو کې د قلون د یوې سرخانی بیه له 1.5 افغانیو بیا تر 2.5 افغانیو پورې رسیږي. د قلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه یې له 15 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دی چې په هرو 2 ورځو کې کافی شاپ ته د قلونز کولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قلونز کوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قلون معتاد کړي.
دان باران سره ناڅم له 15 کاله کې شپخته شوی یم. هغه چې رند پای راځم چې موږ نه سپوند اس مې واټه کېږي او ته کې خام خسرو 15 وای راځم یا نه پای چی شي اسره کوم نه پای چی شي اسره کې نه پای چی شي سر په یو وخت مې نه دیسکوري بیا سره مې کله به څنګه داسې بار کم یي چې نو نو ځوان نه پخته نه سي دا شړی ایس ایس احمد نه دی سره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوی ته ډیر اړتیا ده تر څو ځوانان د قلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قلون یا میوي چلم بازار په ولایت او مرکز کې په ګرمیدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوی ته جدي اړتیا ده تر څو د ځوانان کم شي د کېلون سکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کېلون سکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د کېلون مینوال دي. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې شي چې د ځوانانو غشتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غشتنه او د ځوانان د ارزین ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډیر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالي کاپي او د جې د پاره څوک نه راځي. کڅه چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپي او د شانم سره چای او د سرڅو سره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه کمانډانی په یو کمپاین کې د کندهار شهر له ټولو کاپي شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوي چلمان راټول او مات کړ. خوست د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر برګزی وای د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د امنیه روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنی نه دی خو عادی دی د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټول ورځ کلون یا چلم څکې نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري خو کچېره د سیتیامې په غوښتنه سره چې دی غوښتنه وکړي مشکواله ستو چې دا بند کو.
په عین وخت کې د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وای قیلون د نورو لوګیلرونکو نشي توک په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. شاغلی نادری وای دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یو ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه کمانډانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکو نشی یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پیښې همدارنګه دغه کلون هم د دې مشکلات او ستونزې خالی نه دي. د سږو تنفسلارو مشکلات جوړي ستونزې جوړي امراض پیښې نو د دې لپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او له دې څخه کمیټه جوړس او کمیټه مخته ولاړ شي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کاپ شاپونه دا شروالی پر اړوند دي کوشش تا دي چې موږ شروالی او همداسې څلور 15 ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو تر څو کولای شو د مخونځو.
په انټرنیټ کې د یو خبري سي بي سيړني په اساس د قیلون د یو سرخانيت کول د 200 سيګريټ په اندازې زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنوي او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوی غوښتنه کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وړاندې د مخکښو شوزو په پروګرام کې لدو تنو سره شخې دیلیو. یوې په